مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال جنوري میاشتې 25مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمبر د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غني هوډ ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسله واله ډله تر خاورو لاندې کړي او د ایران ولسمشر حسن روحاني له نن څخه د اروپا سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه چټکه کړي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه د خپل خاور باندې یو بل پرزت نه کړو تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي. خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا لهغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې پر شلمه په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې شل تنه ووژل. پاکستاني چارواکو ویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم سوی و، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسله واله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چې هغه وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي چې کوم ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر غني ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله افغانه پدیده نه ده او دې ډلې ظلمونو خلک زورولي دي. نوموړي ویلي چې افغانان اوس د دې ډلې پر ضد راپارېدلي دي او دا ډله پر افغانانو تیروتې ده. افغان ولسمشر ژغ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد باید په سیمه ایزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل سي. نوموړي ویلي چې کچيري له طالبانو سره په راتلونکو څورو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به پر ټوله سیمه پریوزي. ولسمشر غني پر پاکستان ژغ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د نیغ په نیغ خبرو په وړاندې لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوی عبدالحکیم مجاهد بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبه په ورځ د قطر په پلازمینې دوحا کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. دوی په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو له تور فهرسته د خپل مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او څو نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه کښېښودې. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ګډون لپاره د افغان حکومت او مرستندوی هیوادونو د څارنې او همژغی لسم غونډه د یک شنبه پورز نه وخته په ار کې وسوه. ل ارګ خبرڅوي خبر پاڼه لیکي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر عقیل حکیمی د فساد پر ضد د مبارزې د اوایدو دراټولولو او د کورنۍ اوایدو د لوړولو په برخه کې د حکومت د اقداماتو په اړه د مرستندوی هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت هیلمند دی چې د وارسا غونډه به افغانستان ته یو ځل بیا دا امکان برابر کړي چې له نړیوالې ټولنې څخه د بیا رغونې او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په مقصد نوې ژمنې ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د وروستي هوکړې له کبله له ایران نړیوال بندیزونه لرې سول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د ایټلی له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به هلته د 13 ارب یورو ارزښت لرونکي کاروباري نون هم لاسلیک کړي. ولسمشر حسن روحانی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ سي او هلته به د کوربه هیواد له ولسمشر فرانسوا اولان سره لیدکات وکړي. د ولسمشر حسن روحانی تر دې سفر وړاندې ایراني چارواکو ویلو چې تهران په پام کې لري چې په فرانس کې د الوتکو جوړولو له ایربس کمپنۍ څخه 144 نومي الوتکې واخلي. د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تړون لمخې نه ورځې مخکې پر ایران لګول سوی نړیوال بندیزونه لري سول. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی 50 اوریزه لوبه د وخت د نیوزیلند په ویلینګټن ښار کې روانه ده. نیوزیلند پاکستان ته د 200 منډو هدف ورکړی او پاکستان څخه شیبه وړاندې د دوو لوبغاړو په سر 116 منډې کړې وې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 400 پر باچا خان پونتون د 13 چهارشنبه وسلوال برید ته اشاره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې تنظیمیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو ویان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان پونتون د برید په څیر پیښو مخنیوی وکړي.
سیکورٹی والا موجود ہو ابھی ریسپونڈ کرے دے کوشش تو کچھ سدا سے رامنا پوتو کچھ سدا سے اگر واقعات دے دوبارہ
هم د 400 د دغه وروستي برید په تړاو په لندن کې شوې دی او احتجاجي مظاهره تنظیمون کې وایي ځینې قوتونه نه پریږدي چې پښتانه د خپل حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز روچتیږي لکه د کاریډور په باره کې چې په دغه وخت کې دغه سیز روچت شو.
د افغانستان د سولې علي شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مختراتل دغه پروسې ته زیان رسوونکې کار بولي.
دومره مشکل شرطونه نه دي خو شرایط به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم در خپرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه بریدونه مخاوني ول شي. نو مولا جاتوی چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله دي ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. نو مولا په لندن کې له خبرونو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی کامی اکشن پلان هغه رنګ چې لازم و نه دی عملی کړل شوی. د وزیر اعظم شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره زمونږ خبريال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپل خبره کلک ولاړ دی چې خپل خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. ښاغلی شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې دا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دا زیاته کړه چې ترهګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلی شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا د کانفرنس یادونه وکړه او ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوي څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
په پیښور از من خبريالو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتنه وکړه چې د هغو سختدریزو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له واجان سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبه په ورځ په 400 کې پر یو پونتون د وسلوالو په برید کې تر شلو زیات کسان وژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د برید له افغانستانه کنټرول شوی و. سالم احمد صالح رپورت لري.
له پریس ټراست اف انډیا اجان سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبه پر اس خبره سو اوباما د پاکستان د امنیتي قواو لخوا پر سختریزو وسلوالو ورستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسی. اوباما په واشنگتن کې د هند دغه خبری اجنس ته وویل پاکستان فرصت لري چې سرګند کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپل خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سختریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کارونه خستل سي او ترورستان باید عدالت تراکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلوالو په حمله کې 20 کسان ووژل سول. د پاکستانی طالبان یوې څنګه د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون ورستۍ برید له افغانستانه کنټرول ده. عاصم بجوا د شمې پر ورځ یو کانفرنس ته ویل چې برید کوونکو ته له افغانستانه لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه باله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے تو یہ پڑاؤ کہ ہم چاہتا نہیں دی ویلی چیز افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چیز دا کر لے افغانستان تر سرکی دا لکم اسی میں چیز تر سرکی دا تر حگر اگا وقت حل تا موجود دو اگا افغان نمبر استعمال ہو او دلتا خلق سر رابطی نہیں ہو لے او اپریشن کنٹرول ہو
کو بھی کنٹرول کیا
دو 2014 میلادی کال دا دسمبر پر شپاڑا سم بیا دا پیشور پر یو پوزی شونزی پا برید کی 350 سوزیت کسان وجل سوی پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریس ټراست اف انډیا اجنس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خود د په خبره پاکستان ته پکار دی او کولای هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلې چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړي، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ترورزم د دوام شاهدان یو، لکه په 400 کې پر پوهنتون وروسته برید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او داسې ویل کیږي چې نن یعنی د ګل پر ورځ د چارسدې باچا خان پونتون چې تیره چهارشنبه په وسلوالو برید کړی وو شاوخوا شل کسان یې پکې وژلي وو. ویل کیږي چې دغه یونیورسټي نن بیرته کولاویږي بیرته پرانستل کیږي. په دغه اړه ورزو خپل خبریال خالد خان ته په پیښور کې دی. خالد خان ستاسو لکه چې دغه پوهنتون د مشر وایس چانسلر سره خبرې هم شوې دي نو کراته وایي چې دغه چارواکي دغه مشران څه وایي چې دغه پوهنتون نن ګنې بیرته خلاصوي او په دغه لړ کې کومې تیاریانې نیولې دي دوی؟
جی بالکل زیادہ بادشاہ خان فون سن وائس سینٹر ڈاکٹر فضائی مروت پر مشال ریڈیو طویل چیزی بنن دا پہنچن پرانے دی دا سٹاپ دا پارا سنٹانو دا پارا کلاسز بلانے دا کی گی او دا دی پوینا دا حال تبا اجتماعی دوا ہم کی گی دا ویر دا ماتم دا پارا دا مرادی دا پارا سے کم خلق کاغذ دا سنٹان وی کاغذ دا کون کی وی کاغذ مور پلار وی راضی با او دا یو غنڈ با کی گی او دا سکولو با کی گی چی پر دی غم راضیو کی خدا با او ما چی پا پی خور چار صدا و پا نوخار کی دا سات لړه ډیر زیات دا ډیر زیات لړه په وجه د پیښور او د چارسدی پنځه کی موټر وی یا مردان سره چې کوم موټر وی دا نوغه بند کړی شوی دا نو دا د ستوره چې دا د پانس چې دا دا به لګ لیټ کیږي ځکه چې دا یونیورسيټي چې دا د پونتون کې دی نو دا د موټر وی سره نږدې دی او زیات تر خلک چې دی راځي نو هم په پیښور او چارسدا یا د مردان نه په چارسدا موټر وی باندې راځي دې سره سره هارون بچا دا به هم وایم چې په پیښور کې د لړې په وجه د باچا خان ایرپورټ باندې هم او د پروازونو او تک راتګ مزندول شوی دی او بیا د یونیسف په کله ودا خبرو کوم چې د پونتون د وایس سنټر په وینا دی د صوبایي حکومت نه د سکیورټي لپاره زیات کم امنیتي ځواکونه غوښتي دي. دوی ویلي دي چې په دغه لارو د پولیس قدرول شي په کومه لارې چې باچاهان پونتون ته دي د باچاهان پونتون نه ګیر چاپېره د باچاهان پونتون کوم سیکیورٹی سٹاف چې دی هغه نه علاوه پولیس ته هم دغلته وی دغلته موجود وي او د دې اشاره نه وکړي. جی
صحیح شو. ډیر مننه خالد خان تاسو ته مننه وایو کور ودان. اوریدونکو دا مشال ریډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځو هم د 400 پر باچا خان پونتون د بریټ پټړاو یو بل رپورټ ته. د 400 پر باچا خان پونتون لوسلوال بریډ ورسته از د کونکو د وجل شو او ټپی شو کسانو کورنۍ او یادې یونیورسيټ ته د ورغلیو سیاسي او همداراز حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او د بریډ ساحه ته د غوی د ورتګ مخه نیولې ده. تر دې مخکې هم په 400 کې د نامنې یو شمیر پیښې شوې خو سیدونکو کې دومره لکه چې وستي نو په غوسه شوي. دا چې پر باچا خان پونتون بریډ ولې د سیمې خلک مشتعل کړي د دې پوښتنې ځواب به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسيټي 400 تر سره شوې وسلوال بریډ نه پاس د پاکستان یو شمیر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازي سرګندونو لپاره یادې یونیورسيټي ته ورغلي خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغې ویلي او دا سرویې خودلې چې مخکې تر دغه هده مخته نه ورغلي. په 400 کې یو ځای خبريال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ځله کې د ترهګری یو شمیر پیښې رامنځته شوې خو په خلکو کې دومره اشتعال نه ولیدلې. نو موري اویل
امام خان صاحب او سری پرویز خټک صاحب دغه نه علاوه کوم چې سابقہ پرائم منیسټر دی پرویز اشرف سلام مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلی د ټول سیاسي لیډران په دغه مقابله نه ځان رسول و او دغه وخت کوم د باچا خان نو اشته کوم شو وانټرنو نو اغلی دغه کې احتجاج کوو غیتا مولانا فضل الرحمن چې د کله ورو شنو دي ته مکمل لار بند کړل او په د بچخان نو شه دې مخه ته دې سم لاسل دا وی ګاډي کانو دا وی ګاډي چې کوم دي هغه بیا د نن نشو تللی دا نه له وکړې ما خان چې دې راغې نو دا سوندان چې کوم واغې د ما خان خلاف ناراضي کړو صوبې حکومت خلاف ناراضي او کلا او دا وختونه کله چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړو.
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهیم وای دا ښکاری چې د خلکو صبر تمام شوی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوسه شوی دی.
یار زما په خیال باندې چې د یو مازر خانه رویه موجوده پاتې شوی دی چې یو سره په سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ په لحاظ باندې دا غو چې کوم رویه دا هغه مستقیم د مازر خانه رویه کې یو دغه پیشا موجود دی چې مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې اورنګ دارنګ پوښتنه خپل د سټیفیکیشن باندې نو ما په خیال عام ولسته دي هغه د دې غوسه چې د هغه دوايي سیار له دې بهمه د خپل په کار دي عمومي توګه باندې چې کوم سیاست بانان دي د پاکستان د قانون سره هغه دومره په واضح موقف سره شاید د هغه په ضد باندې د یو خپل موقف خپل کړی نو ما په خیال کې اداره دې عمل شاید د مطابق مناسبه ده.
نوموړی وای اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتي ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځاني تاوان کم وو او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي.
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم شو چې دا دی انګیج له سیکورټي والا موجود وو او ټول نډومبه ای په سیکورټي باندې فایلینګ کړی دی خو لکه ای باوجود دی ریسپوند کړی دی او بیا انګیج کړی دی او بیا هغه یو محدود زیات محدود کړی دی. نو هغه وجه نه خو مطلب ډیر دغه شو مونږ کوشش وکړو ان شاء الله صدا سي اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې راتلونکي وخت سره دا سي غړغړ واقعات بیا دوباره
خو څېړونکي وای چې اول دی حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسی عوامو ته واضح کړي او بیا د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوله زرا یو سلو دیرش دیارله زرا پنځه سوه اتیا اوله زرا اته سوه اتیا او پنځله زرا اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اردوونکو په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تیر چهارشنبې ورځې وسلوال برید په کلکه غندلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې نور د پښتنو د وژلو د هغوی ترمنځ د نفاق خپرولو د کار مخه ونیسي. د برېټانیا په لندن او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې میشتو پښتنو فعالانو له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اورئ. په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بیلابیلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یا شنبې پر ورځ د برېټانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملت پال ګوندونو غړي او په دغه ښار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستۍ او تروستۍ بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې یو تن تنظیمونکي او په برېټانیا کې د افغان ملي جرګې مشر ذاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یوه خول شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتیږي لکه د چاینا پاکستان اکنامیک کریډور په باره کې شو په دغه وخت کې دغه سیز راوچت شو ټول خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ په دغه کې ککړی دي او شریکی دي. مونږ دا وایو چې هر د نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم دا غې نه پس دې دوکېم نه ورکی.
ذاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهرې پترس کې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو د غوی د وژلو پالیسی دی نوره پای ته ورسوي.
یاداشت ورکو پاکستان سفارتخانه ته هم او د هغه بیا کاپی زمونږ د دې پارلیمان ته هم ولېګل. د پاکستان چارواکو ته مونږ په هغه یاداښت کې دغه ورکړو چې مونږ اوس په دې پوئګو چې دا څوک کوي نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سيزونه بند کړي په پښتنو ورته پلشوي جنگونه دا چې تاسو په کومو طریقو را پیدا کوي نو هغه سيزونه لاس واخلې ځکه چې ډیر زیات مړ شو خلک او نور همري او دا به د ټولې منطقې لپاره خطرناک خبره.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان په اونتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوارو تنظیم کړي او دا چې د هغه هواد حکومت یې د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عربی اماراتو په دوبای کې هم د لرو بر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې للارې پر باچا خان په اونتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات خار کې میشت د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستانی اسټابلیشمنت پر هغه کار نیوکه وکړې چې په ترڅ کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کومې خبرې ته چې دلته کې ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا پولیس دواړه خوا پښتانه درځمون زده کړی او نفرتونه
د پاکستان اسټابلیشمنت خوروي هغه داسې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناشتي یا د نورستان کې ناشتي او د هلته نه دا حمله کوي.
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمي دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړې نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به کې خوده له سکولونه به وران کړي اوس زمونږه یونیورسيټي او کالجونو په نخښه کوي چې پښتانه بچ د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبور شي چې د خپل بچ په هغه مدرسو کې واچوي چې د بیا د جهاد لپاره کار راولي او پښتانه بچ د نړیوال جنگ خشاک کی. د کلي پښتونخوا پښتانه برته زوم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې پښتون په هیڅ د کام چې د نړیوال جنگ کې پنخري.
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتی غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړل چې پښتانه باید د خپل حقونو لپاره یو خلشي او پرېنګدي چې سیمایز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپل ګټو لپاره قرباني کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیز میډیا پر باچا خان په هنتون د شوی برید غندنه کړې ده.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي. یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې مخته راوړل، له تورو لیستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي چې د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل به د افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي. د احمد تکل رپورټ پرې اورو.
د سولې عالی شورا وایي ک افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کیږي، نو دا به سولې تر رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او ور مورز د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپل پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو د سولې د عالی شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استادو غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه خودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په خبره باندې دا به د مستقیم مذاکرات په وړاندې باندې خندونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په جواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. خغلی مجاهد وای د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د خغلی مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډیس موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او زباور لرم چې کچیرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅ کله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
دا دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې کیدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه چټکوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسله والو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو سره نښتې کړي چې کوم ځان د اسلامي دولت وسله والې ډلې برخه بولي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل وار له مخه شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي. دا لغ وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا لغ وروسته ده چې ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټمي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایران نړیوال بندیزونه لري سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم او پیرس کې له ځایي مشرتابه سره لیده کاته وکړي او یو شمیر تړونونه به لاسلیک کړي. او رپورټونه وایي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو له یاغیانو څخه په لویدیځ ساحلي ولایت لاتیکا کې یو مهم شارګوټی بیرته نیولې دی. د شام حکومتي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ د رابیا په نامه د شارګوټی د نیول کېدو اعلان وکړ، د کوم چې په لندن کې میشتي څار ډلې هم پخلی کړی دی.
او سوریدونکو د پاکستان د ځینو نننیو ورسپانو د اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راته اوروي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د 400 په پیخه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي چې وایي د 400 باچا خان پونتون په پیخه کې سلور وسلوال او سلور د هغوی مرستيال شامل وو. دغه پیخه د افغانستان نه تنظیمه ده او ذاکر نومي او تن سلور وسلوال په پاکستانی پوله راړولي وو. چا د چې رستو مردان کې د دوی مرستيالو کورونه په کرای واغستل او یو رکشه هم ورته واغسته. په کومه کې چې دوی اول د پونتون چار چاپیر جاج واغستو او بیا هم په دغه رکشه کې د حمله پورس پونتون ته تللی وو. اداري وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لګ وخت کې سلور مستیال اونیولې شو. خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزه او خورزه اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې حقوی به هم زر اونیولې شي. خو لوی خبره دا ده چې باید هغه مشران اونیولې شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوی کسان د ښکته درجه دي او تر سوچ مشران نوی نیول شوی دوی د نورو حملو د پاره دا قسمه سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداري اخره کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چې ټول کام یو موټی شي او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. خو د بده مرغه د نېشنل اکشن پلان باوجود هم صرف پوز د وسلوالو په ضد کاروایي کوي او ټول صوبایي حکومتونو د عمل ته خاص توجه نه دی ورکړي. د وسلوالو خلاف جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونو هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړکې د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل اداري کې لیکي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو بریدرستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. د ورسپانې په وینا د دې بیان نه دا خبره څرګندېږي چې افغان مهاجرین غنی په مجرمانه کاروایانو او ترهګرۍ کې لاس لري. خو د ورسپانې په وینا لکه د نور کله پشان د دې الزام ثبوت په نظر ناراضي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نتی روي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتي حالاتو لوجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنګ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړی دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه ونه لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې پابندۍ اوچتې کړي شي. د ادارېیې په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خو له دې وړاندې به افغان طالبانو له د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکې ډله ده او یا که بل څه. او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامله ده. اداریا اخره کې لیکي چې په داسې صورت حال کې به افغان حکومت له په کار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپله بې له تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاري وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع په قطر کې لوی غونډې ورسته د طالب مشرانو هغه وینا راغسته چې پکې یې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بلخو د ابزرور په نامه د یوې پاکستانی ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي کله هم جدي هڅې نه دي شوي. تفصیل مجید بابر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخلې لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینې واکمنه اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار ده. او زیاتوي چې د پخوانی امیر مولا محمد عمر د مړینې نفس مولا اختر منصور یوازینې د طالبانو مشر ده چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزی ویان زبی الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوی یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استادو او یو شمیر نورو د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د ایجنټس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یو غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. دغه ادارې ته په نړیواله کچه په کړکیچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو لوجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یو غونډې انتظام کړی و چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د ایجنټس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بیلې دي چې په رسمي توګه د سلورو هیواد نو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخې اخیستلو لپاره لار هواره کړي. تمه کیږي چې د روان کال د فروری په 15 نیټه به دغه سلور اړخیز غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغه غونډې دریم پړاو وي. د ایجنټس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې اترې هغه وخت د ځن ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره پړاګه شوه. خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ پنی رابطه د طالبانو د نوی امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا د خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردای شي. خو دا ته وی چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط ده. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خزو پړه انساني حقوقو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قران سره متصادم نوی. بلخوا د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپلې یو مقاله کې لیکي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې د هغه سلور اړخیز دی غونډې د ګډونوالو د حسیدی چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډې کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه وکړي. مقاله دا توی چې د 13-15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی وو او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وو. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونه امن نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون دریو واسيایي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جانکيري به لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته لاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کيري خایي د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جانکري زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی چې جانکری به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنې کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکینګ ته په سفر کې چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ویلي چې دغه هیواد په ختیځو برخو کې د درنو واورو او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه د رائے وغوښتلې د روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولي. سکال ساړه ژمي او د واورو ورخت د امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې په ټپه درولې دي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایې واخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتی پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډی سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلرمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په واشنگتن ډی سی کې د کورنی امنیت او بیړنۍ حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډرت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي.
2 feet of snow is a lot to move and that's what we're taking on right now.
د 2 فوټه واورې توګل اسانه کار نه دی. د کارمو همدا اوس پیل کړی. موږ به راتلونکو لک تر لګ چلر وشتو یا شپږ در شو ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابله په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید دی وګدې مودې لپاره چمتو اوسو. د سیلۍ چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 13 کسان وژلې دي. ویل کېږي چې د ډیرای مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اور مورز نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لزګونه زره کورونه به برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړای دی.
زموږ همکار احمد تکلو او سوریدونکو د اولمی استاد په غږ دغه یو سندره اورو.
دا
کلا خزان کلا گل کلا کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا چلے وی نما کلا باران پہ آسمان کی در زہار دے کلا باران کیا آسمان کی در زہار دادا رب اختیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا ململ اغوندی سوک بخملا اغوندی سوک ململ اغوندی سوک ململ اغوندی سوک د پیسی د پار بلتم ندبار می سوک د پیسی د پار بلتم ندبار
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي بل موضوع ته د دی نیوز رسپانې ولیکنوای. له پاکستان او طالبانو سره که څه هم اسری پوځي مهمات او وسلې نشته، خو د هغوی غټ جنگي تکتیک دا دی چې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو له لارې په ټولنه کې ویره طرحه خپره کړي. د لیکنې تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
دی نیوز رسپانه لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنگي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي هم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمی بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو تر سره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینکونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته، خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي بریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزوري کوي، خو پر دې اړه له حکومت سره ځوابدارې چې دوی د ترګرې کامی اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د کامی اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګرې د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیاره اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرارې دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 2503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د دې باوجود په بچا خان پوهنتون او پېښور ارمی پبلک سکول بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوي. د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمنځوړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي، خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لرا پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سختدریځۍ نظریې له منځه وړلو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لرا پکار دی چې د سختدریځۍ مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیه رامنځته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فرانسې خبري ایجنسی د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د امنیت ساتنې موضوع ته په رپورت کې کتنه کړې ده. رپورت وایي د صوبې حکومت د سکولونو د غو د زده کوونکو له وسلوالو حملو څخه د حفاظت کار خونکو تپریخې. رپورت د چارو د وشنونکو په حواله زیاتوي چې حکومت باید د هغو افکارو او کړنو مخه ونیسي چې د سختدریځو او ترهګرو پیدا کېدو لامل کیږي. تفصیل لما هارون بچ. د فرانس پریس خبري ایجنس رپورت وایي له هغه وروسته چې د 400 پر باچا خان په هنتون د تیر چار شنبې د وسلوالو برید پر مهال د هغه یونیورسيټي د یو استاد لخوا پر وسلوالو د ډزو کولو خبرونه خپاره شول، په هغه هیواد کې یو واره بیا پر دې خبره بحثونه تود شوي چې یو خونکي باید له ځان سره وسله وساتي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال د دسمبر له حملې وروسته چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شوي ول، استادانو ته اجازه ورکړل شوې چې که هغوی وغواړي نو ټوپکې یا تماچې له ځان سره ساتل شي. په رپورت کې د پېښور په خون آباد کې د نوید ګل په نوم د پرایمري سکول د یوه استاد خبره راغستل شوې چې ویلي دي په سکول کې چې له ما سره خپله چاینا تماچه وي نو زه ډاډه اوسېږم. رپورٹ کاگی وسلوال لیوی مدیر حصے پا پاکستان کے سکولونا او داغو زدکون کی پا نخا کوی. پلیکنہ کے پا 2012 کال کے پا سوات کے پر ملال یوسف زائے دا وسلوال برید یاد ونا ہم شویدہ. رپورٹ دا غراز وائی دا طالبانو ہاگ ڈلے چا پر باچا خان پا تون دا برید زیمواری منلے دا جمع پر رزے دا سیمے پر سکولونو دا ورت حملو کولو خبردارے ورکڑ. رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت دیوا ویان شوکت یوسفزی په حوالہ وایي چې په صوبه کې د سکولونو ټول شمیر 18000 او د پولیسو هغه 15500 دی. د نوموړي په خبره حکومت د سکولونو د امنیت ساتنې وس نه لري او ځکه نو استادانو ته ویلي چې له ځان سره وسلې وساتي. خو په رپورٹ کې بیا د دفاعي چارو د پو ریټایرډ بریګیډیر سات خان خبره راغستل شوې چې وایي د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکول د حکومت یو احمقانه پریکړه ده. په رپورت کې د خان لخلې زیات شوی پر زیات دی چې حکومت له استادانو د وسلوالو پر ضد مزاحمت تمه وکړي، د هغو افکارو او کړنو د لمن زوړلو لپاره باید جدي مبارزه وکړي چې سختدریځي او ترهګر زیږوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون یو ودانۍ جوړه شوې خو د مسلکي ډاکټرانو د طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده. د روغتیا چارواکي بیا هیله ښیي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد مرکز ته طبي سامان آلات ورول شي او په شپږو میاشتو کې ښایي په دغه مرکز په فعالیت پیل وکړي. د جلال آباد نه باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون تر ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانه تیر کال ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن چې یو ګروپ 15 تنه پخوا سلیکټ شوي دي، پاسپورټونه ویزې ورته اخیستي دي، صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده، انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. د برق موضوع موږ ته یاده کړی او د برق موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې زموږ معطلي هغه تجهیزات دي. د تجهیزاتو په بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و، هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکټرانی روزلي چې په راتلونکي اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
خو کې د انکرحم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل د ټول افغانستان کې د کینسر د انکرحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ رئیس سره خپل څلور تنه ښځینه ډاکټرانې په ترکیه کې هم ټریننګ کړي او هم شپاړس پای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې انشاءالله په راتلونکي یوه هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازنی مرکز سي د خزینو کې د انکرحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینی او ایسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوی چې په راتلونکي مالی کار کې به چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، له تیرې یوې مودې راهیسې حکومتي ادارو همداراز ولسي سازمانونو په قبایلي سیمو کې د ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو میلو جوړولو ته مخه کړې. له دې کار څخه دوی هدف په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کول دي. دا مهال د باجوړ جنسای په چارمنګ کې سدابهار کرکټ ټورنمنټ پیل شوی چې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ لوبډلې برخه پکې اخلي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د باجوړ جنسای په چارمنګ کې سدابهار کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی چې په کې د سیمې نه د 50 نه زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه سیمه چې د ترګرۍ له وجې ځپل شي وه، ځوانان یې داسې لوبو ته ډېر خوشحاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانې کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروسه کله ټورنمنت کې مونږ ټیمو نو څه کال ان شاء الله زموږه پوره امید دي چې ټیمونه نورم ډېر راشي ټورنمنت کې ښه به زبردست علاقه زموږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باد کو خپل ځوان یو ټورنمنت ښه شوی دی. دې خلکو مونږ ډېر زیاته مننه شکریا ادا کوو چې ځکه مونږ لپاره د نړۍ په مرکز ټیم دغه کله او مونږ سره ډېر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې هغه به پر اتلون کې د ګردې قبایلي سیمه د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړ کړي.
دې نه مخکې سمې چې نه کېدل به دا وته لس کال د سې لګانات ډېر خراب او اوس ماشاءالله بدله چې د هر ځینې ټیمونه راځي نو موږ غو ته اجازه ورکړي نه ماشاءالله او موږ ته مخلاړو موږ سره نن تاسو خپل مقابله ته دا زموږ د خپل علاقې او خسته ګروندې
د کال 2004 راهسه په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری د پیخو لوجې لوبي کول کم شوی چې ورستو د غشن سرګرمۍ به خبندې شوی. عبد الله افغان د چارمن وزیدون کړي او وی ویل
خاص کردا چارمن خو یو جنگ میدان ګرځیدل او دلته به ډیر دغه وحشت خبرې کیدل. یخصوب به یو ځای کې کیناستل نشو ګرونون او دا غلابل خبرې خبرې دي چې هغه خپل आवाज نشو پورته کولې دغه وحشت او دغه ترهګری لقبنه.
د دې لوبي ارګنایزر یا جوړون کې حسین احمد وای چې هغه له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي.
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي. دا ټورنمنت دې نه مونږ د صدا بهار امن کرکټ ټورنمنت په نوم باندې جوړ کړی دی. موږ دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته گیم وکړي. نو په لحاظ دې نو دا چې دا د باجوړ په ساته باندې محدود دی. مونډا یا د مومن دې سټینګونه په کلا داخله نه ده کړی.
دا دغه تنانه پوینه چې دې لوبله د سیمه عمومي خلک هم تماشیل درځي او ورته د سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده. او ویل چې دغه لوبي مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي. د افغان سندرغاړي علي په غږ لدې سندرې تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
ਮਾਰਾ ਵਾਰਾ ਯੂੰ ਲਾ
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.